امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. د خپرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د کابل پولیس وایي په نننۍ ځانمرګي برید کې 14 کسه وژل شوي دي چې اکثریت یې پولیس دي. د ماشومانو د ملاتړ یو اداره وایي په یمن کې هر ورځ 150 ماشومان مړه کیږي، او د امریکا جمهور رئیس وی آسیایي هیوادونو ته یې سفر تاریخي و.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو په خبرونو سربیره دا راپورټونه هم لرو. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د امریکا ژغ ځانګړې مرکه.
د دې په ځای چې د ملامتي پر چا باندې واچوو کوم مسؤلیت نوشي اخلو باید یې هم واخلو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ګوښه سوی رئیس وایي چې په غیر قانوني توګه له دندې لیرې سوی دی.
او تاسو هغه قانون او فرمان بیرته نقض او رد کړ چې په خپله مو فقط یو کال مخکې نافذ او توشیح کړی وو.
او آسیا ته د امریکا د جمهور رئیس د سفر په نتایجو هم یو بشپړ رپورټ لرو. دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي، خو اوس به خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د کابل پولیس وایي د ښار په څلورمې حوزې کې په ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شوي دي چې وایي پولیس دي. په برید کې لس تنه نور ژوبل شوي هم دي چې ډېرې پولیس دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي دي چې د کابل نننی برید دوی کړی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د یوې خاصې مرکې او د افغان څانګې په شمول د امریکا غږ د بېلابېلو برخو څخه د لیدلو لپاره د امریکا غږ مرکزي دفتر ته راغلی و. ښاغلی عبدالله د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکې کې ومنله چې د ملي یووالی د حکومت د جوړېدو پر سر چې کوم موافقه شوې وه ځینې برخې نه دي عملي شوي.
متاسفانه دا واقعیت دی چې ځینې موارد د هغه موافقتنامه ترسره شوي نه دي، لکه انتخابات. هر وقت پارلمانی انتخابات خو په دې باندې کار کوو. د دې په ځای چې د ملامتي پر چا باندې واچوو کوم مسؤلیت موشي اخلو باید یې هم واخلو. مشران د ملي یووالی حکومت خو په دې کې هم شک نشته چې هغه اصلي وخت د دغو حکومت او مشرتابه پر امنیتي مسایل باندې تیر شو.
ښاغلی عبدالله د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان کاندیدول رد نه کړل، خو زیاته کړه چې اوس یې فکر خلکو ته په خدمت کولو متمرکز دی. افغان حکومت وایي د یوې نوې طرحې پر بنسټ به د سټلایټ د لارې د افغانستان د نفوس شمیرنه ترسره شي. د افغانستان د مرکزي احصایي ادارې د نفوس د نوې اټکل طرحه د چهارشنبې په ورځ پارک کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی څنګ د کابینې غړو ته وړاندې کړله. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ګوښه شوی رئیس نجیب الله احمدزی وایي چې د دغه کمیسون له ریاست څخه د هغه د ګوښه کېدو په اړه جمهور رئیس د قانون خلاف فرمان صادر کړی.
په وار وار مو اساسي قانون نقض کړی او دا د یو ځل بیا مو په تاسو پورې د تړلو حلقاتو د غیر قانوني او غلطو مشورو په اساس اساسي قانون نقض چې دا هر څه په تاریخ کې درپسې لیکل کیږي، او تاسو هغه قانون او فرمان بیرته نقض او رد کړ چې په خپل مو فقط یو کال مخکې نافذ او توشیح کړی وو.
ښاغلی احمدزی نن خبریالانو ته وویل چې حکومت په تیر یو کال کې د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې لاسوهنې کړي دي، او په دې موده کې د ټاکنو په تړاو 10 غونډې هم په ار کې جوړې کړي دي. دا هم نړیوال خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ یو نړیواله اداره وایي په یمن کې 130 ماشومان هر ورځ مري. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زیناوري.
د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن ویلي دي چې په یمن کې شاوخوا
یو سل دیرش ماشومان د سخت لوګي او ناروغي د لاسمړ کیږي. د دې ادارې پر رپورت کې ویل شوی دی چې پر روان میلادي کال کې تر اوسه د 1500 زرو نه زیات ماشومان د یمن په کورنۍ جګړې کې وژل شوی دی، او خبرداري ورکړی چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا د یمن محاصره هم داسې دوام وکړي خای چې د دې نه زیات ماشومان بمړ شي. سعودي عربستان روسه تر هغه په یمن ټولي لارې وتړلې کله چې حوثیشیه یاغیانو د سعودي په پایتخت ریاض بلستیک توغندۍ ورکړه. ملګرو ملتونو او شلو نورو خیریه ادارو ویلي دي چې د لارو د تړل به په یمن کې په میلیونونو خلک د لوږې د لاسه مرګ ته نږدې کړي. سعودي عربستان د همدې تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړو چې د یمن محاصره به ماته کړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د روسیې مشرانو جرګې د یو قانون په تصویب سره د بهرنیو مطبوعاتو نه غوښتي دي چې د بهرنیو نمایندګانو په توګه د خپل اسناد ثبت او راجستر کړي. روسي وکیلانو دا کار د امریکا د عدلي وزارت د هغه درخواست په مقابل کې کړی دی چې د آر ټي تلویزیون څخه غوښتل شي ول په امریکا کې د یو بهرني نماینده په توګه خپل فعالیت وکړي. دغه تلویزیون سره د روسیې حکومت ملاتړ کوي. په یونان کې په توپان کې 15 وژل شوی دی او 15 نور تری تم دی. د پایتخت آتن په لویدیځ برخه کې خلک وایي د سیلابونو نه وروسته هغوی خپل کورونه ته نشي تللی ځکه چې ټولې لارې بندې دي. چارواکو ویلي دي چې په توپان کې چې سخت باد او باران پکې و شاوخوا 50 کورونه او دوکانونه تباه شوي دي. د هوا پیژندنې د ادارې مسؤلین وایي باد دومره تیز و چې ونې یې د بېخه وایستلې، د خلکو موټرونه یې یوړل، دیوالونه یې ونړول او یو عمومي سړک یې په بشپړه توګه د اوبو لاندې کړ. لبنان په سعودي عربستان تور لګوي چې د دې هواد صدر اعظم سات حریری یې رغمل کړی دی. ښاغلی حریری په داس حال کې په ریاض کې د صدر اعظمۍ د مقام نه د استعفا اعلان وکړ چې په حزب الله او ایران سخت انتقادونه وکړل. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
سره لدی چې په لبنان کې ځینې جګپوړي چارواکي وایي چې صدر اعظم حریری په زور د سعودي د چارواکو لخوا استعفا ورکولو ته مجبور شوی دی، خو په خپل حریری او سعودي عربستان بیا دغه تورونه رد کړي دي. په همدې حال کې فرانسه وایي چې د لبنان مخکنی صدر اعظم به ډېر ژر په فرانسه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون وایي چې د سعد حریری او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره په تلیفون کې خبرې کړي او ښاغلی حریری به د یو څو ورځو لپاره فرانسې ته ولاړ سي. جمهور رئیس مکرون ویلي دي چې فرانسې ته د حریری ورتګ د سیاسي جلاوطنۍ معنا نه لري. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې آسیایي هیوادونو ته د سفر نه وروسته ورته دا معلومه شوه چې په نړۍ کې د امریکا دریځ هیڅ وخت دومره قوي نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ټرمپ آسیایي هیوادونو ته خپل لومړنی رسمي سفر تاریخي او کامیاب وګڼه. هغه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په ټولو 15 هیوادونو کې چې په دې دوه اونیو کې ولیدل د امریکا هیئت ډېر قدر وشه او د ټولو نه مهمه دا ده چې زموږ درناوی وشه. او وروستی خبر دا چې په نایجیریا کې چارواکي وایي څلورو ځانمرګو بریدګرو په میدګوري ښار کې د چهارشنبه پر ورځ 14 کسان وژلي دي او 9 زخمیان کړي دي. دوه ځانمرګې ښځې بي او دوه نورې نارینه وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله سره د امریکا ژغ ځانګړې مرکه لرو چې د دې رپورت څخه وروسته به واوري. د افغانستان د دفاع وزارت پر کونړ باندې د ډیورن کرښې له هغې غاړې د توغندیو بریدونو په غبرګون وایي چې افغان سرتیرو ته لارښوونه سوې تر څو د هغو کسانو په وړاندې چې د افغانانو پر خاوره ګزارونه کوي له خپل ځان او ولس څخه دفاع وکړي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمی نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرې اوونۍ کې د کونړ ولایت پر دانګام، مراورې او سرکاړو ولسوالۍ باندې د پاکستان لخوا 1501 توغندیز بریدونه ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر د پنجشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دغو بریدونو په پایله کې د کونړ ولایت 295 کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
د افغانستان دولت او حکومت د ملګرو ملتونو سره، د امریکا متحده ایالاتونو سره، د غوڅ ملاتړ د قوتونو سره چې په افغانستان کې دي هغه سره تماس نیولې ده او د دې په حق له باندې خبري کړې دي چې په هر څومره ژر کیږي او دغه راکټونه د پاکستان حکومت بند کی. منګه خپل ټول قطاتو ته هدایت ورکړې ده چې د هر ځای نه چې څوک انداخ کړي دي افغانستان په خاوره باندې او دوی وګوري دوی حق لري چې د خپل ځان نه د خپل خاورې نه او د خپل خلکو نه دفاع.
یو شمیر نظامی کارپوهان وای د اساسي قانون لمخې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې حق لري چې د افغانستان لزمکنې بشپړتیا څخه ساتنه وکړي. نظامی کارپوه ګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل افغان حکومت په ډیر پخوا د پاکستان لخوا د توغندي زبریدونو بل مثل ځواب ورکړی وای.
باوجود چې سرحدي قواو ته قانوني امر موجود ده او دوی باید د خپل خاورې نه د خپل منطقې نه دفاع وکړي او که د خپل خاورې ته کوم تعرض کېږي هغه دفه باید ووایي ولې دغه اضافه چې د کوم ایزات قانون نه ورته موجود ده د دولت خوا ورته موجود ده دا چې اوس دوباره وزارت دفاع دا خپل امر نوی کړو او دوی ته احساس ورکړو چې دا د خپل وطن نه دفاع وکړي او د راکټو ځواب پر راکټو ورکړي د توپو ځواب په توپو ورکړي دا قانون مساعد نه د افغانستان دولت د خپل خاورې دفاع کوي.
له دې مخکې هم د ډیورند کرخې له هغې غاړې د افغانستان په ختیځ کې توغندیز بریدونه شوي وو چې د مالي تاوانونو سربیره یې ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اړولې وه.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د یوې خاصې مرکې او د افغان څانګې په شمول د امریکا ژغ له بېلابېلو برخو څخه د لیدنې په هدف په واشنګټن ډي سي کې د امریکا ژغ مرکزي دفتر ته راغلی و. ښاغلی عبدالله لومړی د امریکا ژغ له مشرانو سره ولیدل او وروسته یې د خبریالانو پوښتنې جواب کړې. د امریکا ژغ له افغان کارکوونکو سره په جلا یوې غونډه کې د افغانستان اجرایه رئیس د پښتو او دري خبرونو ستاینه وکړه او وی ویل چې د افغان څانګې خبریالان متوازن او بې پرې رپورټونه جوړوي. د امریکا ژغ د پښتو څانګې د مسؤل مدیر شایسته سعادت لامې سره په یوې ځانګړې مرکه کې بیا ښاغلی عبدالله د افغانستان پر سیاسي او امنیتي حالاتو خبرې وکړې. هغه د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټانکونو کې د ځان کاندیدول رد نه کړل خو وی ویل چې اوس یې فکر خلکو ته په خدمت کولو راټول دی. د ښاغلی عبدالله سره د مرکې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
متاسفانه دا واقعیت دی چې ځینې موارد د هغه موافقتنامه ترسره شوي نه دي لکه انتخابات.
بله.
پر وخت پارلماني انتخابات خو په دې باندې کار کوو. د دې په ځای چې د ملامتی پر چا باندې واچوو خو مسؤلیت موږ اخلو باید هم واخلو. مشران د ملي یووالي حکومت خو په دې کې هم شک نشته چې هغه اصلي وخت د دغه حکومت او مشرتابه پر امنیتی مسایل باندې تیر شو چې دا مهمه و او معنی دا نه ده چې په نور اړخو کې کار نه ده شوی. طالبان دا امید درلود او امید هم بیزای نو ده هوی دوی فکر کول چه پا 2015 کال کی بیرت رازی طول افغانستان اشغالوی. 2015 کال سخت کال و ده افغانستان پر خلکو بنده او برزای ده چه ده افغانستان ده ملی زواکنو ده شهامت قهرمانی او قربانیگان سخه یادونه وکړو. مهمه مسله نه ده. اصلي مسله دا و چې ټول ټاکنه اوس افغانستان د سرنوشت ټاکل په خاطر اصلي لاره بولي. دا تغییر او دا تحول راغلی دی په افغانستان کې او حق لري چې مشبندی انتخاب کنه.
د انتخاباتو یادونه مو وکړه. خلک په افغانستان کې د ځینو رپورټونو پر بنسټ چې موږ یې ترلاسه کوو وایي چې د یووالي حکومت لپاره لویه آزموینه دا ده چې دوی په پوره یووالي سره لکه چې اوس وایي یا دعا کوي چې یووالي حکومت دوی په راتلونکو ټاکنو کې هم مخته شي په همدې شکل. آیا همداسې به وي او آیا که تاسو به ځان کاندیدوئ؟
دی انتخابات د ش انتخابات ترسره کیدل د شفاف او عادلانه انتخاب په ترسره کیدل کې مجمن یو د ملي یووالي حکومت اشان کلیس جمهور دی کې زغ پر او یو ځای سره کار کوو او دا د چې بیا څوک نوماندان به څوک یي څوک نه هغه فکر کوم چې اوس یو لکس وخت ده چور باندې کار وکړو. او په دغه وخت باید چې اصلي توجه او تمرکز موش یو دی ښه انتخابات د سرته رسول دپاره وي او نور اولویتونو د خلکو ته خدمت کول په هغه اړخ کې چې خلک یې توقع لري. بنسټیز پروژې ترسره شوي دي، تر کار لاندې دي. هغه پروژو په کلونه پاتې وو او هیڅ حرکت پکې نه و، کار پکې آغاز شوی ده، خصوصي بخش ته توجه شوی ده، مدني ټولنې فعاله مدني ټولنه لرو الحمدلله د رسنیو په شمول کارونه کیږي. خو د خلکو توقع زیاته ده او باید چې موږ خپل اصلي تمرکز اصلي انرژي په همدغه ځای بکړو.
په لومړي ځل انتخابات کې چې تاسو هم کاندیدوی ستاسو ملاتړي زیات وو، یو پکې د بلخ والي عطا صاحب نور وو که هغوی ځان کاندید کی او هغوی په هغه وخت کې ستاسو ملاتړ وکړ په زغرده ودرېدل ستاسو تر څنګ، که دوی ځان کاندید کی تاسو به هم هماغه ملاتړ دوی سره څرګند کړئ؟
ما خو مخکې هم ویل چې په دغه وخت زموږ ټول توجه باید خلکو ته خدمت په هغه کې دا
مو اصلي ښه وخت چې تاسو دا اعلان هم وکړئ چې تاسو هم کاندید یاستئ او یا هم د بل چا ملاتړ کوئ.
دا اصلي مسله زموږ هم دغه ده او په دې کې هم شک نشته چې په تېر انتخابات کې شخصیتونه د افغانستان زما ملاتړ کړی و. خو اصلي مسله د خلکو ملاتړ او هغه معلومدار وو. خو بیا هم وایم، تکرار کوم چې او په دې زه باور لرم.
یوه وروستۍ پوښتنه، د امنیتي اندېښنو تر څنګ د خلکو په منځ کې یوه اندېښنه دا ده چې په خپله د مشرانو تر منځ سیاسي وضعیت کړکېچن ده. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې د پوهنې د چارو وزیر ډاکټر صاحب حنیف بلخي له کاره ګوښه شو، هغه هم د جمهور رئیس د امر پر بنسټ، او داسې چې ټول ته معلومه ده هغه د والي صاحب عطا محمد نور د کړی شخص دی. د دې دلیل څه وو؟
پخوانی وزیر صاحب ډاکټر صاحب حنیف بلخي متاسفانه سی مشکلات هم درلود، ډېر جدي سی مشکلات درلود. الحمدلله صحت یې اوس بهتره شوی ده. څلور ځلي د تداوی لپاره بهر ته تللې ده ځکه چې مشکلات یې جدي وو. او په حکومت کې تغییري او تبدیلي بدلون راځي،
یعنی بل کوم سیاسي
دا نورماله د حکومتداري پروسه ده. او یو بل مشکل هم پکې وو چې دا د پارلمان تصمیم وو، هغه خو یو مسله ده چې دغه پر بنا نور تغییرات هم راغلي دي په حکومت کې.
ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، کور ودان.
مننه تاسو، ډیره مننه، تشکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت منلی چې طالب جنگیالي په شوبینونو او داسې وسایلو سنبال دي چې کولی سي د شپې لخوا پر افغان پوځیانو په برید کې ګټه تر واخلي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي له طالبانو سره اوس د شپې دربینونه سته او ممکن هغوی دا وسیله په پاکستان کې پیرودلې وي. د دفاع وزارت دا ادعا نه مني چې ګواکې روسیې طالبانو ته دوربینونه ورکړي دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه له کابله رپورټ لري.
د ملي دفاع وزارت منی چې طالبانو د شپې دوربینونه ترلاسه کړي او په ځینو جګړو کې ترې کار هم اخیستی دی. دا شبین دوربینونه په توره تیاره کې کار کوي او مخامخ لورې سم په نښه کوي. دفاع وزارت وایي چې طالبانو لاسه د شپې د دوربینونو لویدل د اندېښنې وړ نه دي او افغان امنیتي ځواکونه اوس دې ته متوجه دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته وویل دا دوربینونه د افغان ځواکونو په محاربه تاثیر نه لري.
او موږ نه ردو چې طالبان د شپې دوربینونه نه لري. د شپې دوربینونه طالبان لري خو مقدار دومره ډیر نه دی، کم دی. په فرا کې ترینه استفاده کړې ده، په هلمند کې ځینې سیمو کې لیدل شوي دي او په ځینې نورو ځایونو کې هم لیدل شوي دي.
رسنۍ راپور ورکړی دی چې د شپې دا دوربینونه روسی دي، خو د ملي دفاع وزارت بیا دا نه مني او نه یې هم ردوي چې ګواکې د شپې دا دوربینونه دي روسي طالبانو ته ورکړي وي. جنرال وزیری وایي په دې تړاو پلټنې کوي.
مارک وهل اسانه خبره ده، د دې لپاره هم چې ځینو وسلو باندې دوی مارک وایي چې د نورو هیوادونو سره دغه حساسیتونه راپورته کړي، زب د افغانستان مناسبات د نورو هیوادونو سره خراب کړي، د افغانستان حکومت د دې په حق له څېړنې کوي تر څو وګوري چې دا څومره حقیقت لري چې دا پرختیا باندې روسي دي او کنه دي.
دفاع وزارت وایي د چین، ایران او روسیې په نښانونو له طالبانو وسلې نیولې، خو دا نشي ویلی چې دا وسلې د همدغو هیوادونو طالبانو ته ورکړي وي. دفاع وزارت مخامخ وایي چې د پاکستان په باړه جم او دره کې د وسلو تور بازارو نشته او له همغه ځایونو ښایي طالبان د شپې دوربینونه هم اخلي. د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل هم د تور بازار یادونه کوي چې ښایي داسې د شپې دوربینونه دي په تور مارکیټ کې واخیستل شي.
او د جګړې دپاره دغه دوربینونه چې اکثرا په توپکو کې نسپیږي هغه ډیر خطرناک دي، دپاره د دې چې یو انسان داسې ویني لکه ورځ کې سکوري او ډیر دقیق هم دي. بنان دې خطر ډیر زیات ده، لکه کومه چیرته یو درست کشف درلودی یا درست استخبارات هم درلودی. او د طالبانو ټول اعمال څارلی او د دوی د حمایې دپاره څوک راځي څوک یې ورکوي دا ټول یې څارلی او په وخت زمان کې خونسا کولی دې درجې ته نه رسید.
ځینې څېړونکي بیا په دې باور دي چې طالبانو مجهز وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او ښایي روانه جګړه لا زیاته په افغان امنیتي ځواکونو سخته شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو، آسیا ته د امریکا د جمهور رئیس د سفر په نتایجو هم یو بشپړ رپورټ لرو، دا به ورسته واوري. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ګوښه سوی رئیس نجیب الله احمدزی وایي چې جمهور رئیس غنی په غیر قانوني ډول د دغه کمیسون له ریاست څخه ګوښه کړی دی، خو ارګ وایي ښاغلی احمدزی د ټاکنو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د پریکړې له مخې له کار څخه ګوښه سوی دی. په مکړی په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون ګوښه شوی رئیس نجیب الله احمدزی وایي چې د دغه کمیسون له ریاست څخه د هغه ګوښه کول د قانون په خلاف دي. ښاغلی احمدزی د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تېر یو کال کې د ټاکنو د کمیسون په چارو کې لاسوهنې کړي او په دې موده کې د ټاکنو په تړاو دې ژغونډې پارکې جوړې کړي دي. په دې خبري کانفرانس کې ښاغلی احمدزی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته په خطاب کې وویل چې هغه په وار وار د اساسي قانون څخه سرغړونې کړي.
په وار وار مو اساسي قانون نقض کړی دی او دا د یو ځل بیا مو په تاسو پورې د تړلو حلقاتو د غیر قانوني او غلطو مشورو په اساس اساسي قانون نقض چې دا هر څه په تاریخ کې درپسې لیکل کیږي او تاسو هغه قانون او فرمان بیرته نقض او رد کړ چې په خپل مو فقط یو کال مخکې نافذ او توشي کړی وو.
د افغانستان جمهوري ریاست د اداري چارو ریاست تېر ورځ ناوخته له کار څخه د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رئیس د ګوښه کېدو په اړه رسنیو ته د ارګ پریکړې په باب یوه اعلامیه استولې وه. د ټاکنو خپلواکه کمیسون ګوښه شوی رئیس د ارګ د پریکړې څو ساعته وروسته نن له غرمې وړاندې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دغه کمیسون له ریاست څخه خپل ګوښه کېدل د حکومت او ځینو کړیو دسیسه وبلله او ادا یې وکړه چې د ارګ فشارونو ته د نه تسلیمېدو له امله له کاره ګوښه کړی شوی دی. که سم ښاغلی احمدزی دغو کړیو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو وویل چې ارګ ته نږدې کړی د کمیسون ټول صلاحیتونه قبضه کړي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون ګوښه شوی رئیس دار از ویل چې اوسنی کمیشنران او حکومت د راتلونکو ټاکنو ترسره کولو لپاره اراده نه لري. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې د ټاکنو د کمیسون یو شمېر کمیشنران د ارګ تر فشار لاندې جمهور رئیس غنی ته دغه د ګوښه کېدو وړاندیز کړی دی.
په ولس باندې غږ کوم چې له اوسنی حکومت څخه د ټاکنو د ترسره کولو هیله ونه لري. اوسنی کمیشنران ستاسو نمایندګي نه کوي، بلکې د خاصو حلقاتو فرمان وړونکي دي. په سیاسینو او مدني فعالانو غږ کوم چې ولسمشر او په نظام حاکمه ډله ټاکنې ترسره کول نه غواړي، نه پارلماني ټاکنې او نه ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په خپل وخت کول غواړي، بلکې په ډول ډول بهانو دا بهیرونه ځنډوي.
لا تر اوسه ارګ د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون په کړنو کې د لاسوهلو د ښاغلي احمدي د تورونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان جمهوریت د وین سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس د دغه کمیسیون د کمشنرانو په غوښتنه له کاره ګوښه شوی دی.
بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات آقای احمدزی از سمتش برکنار شده.
ښاغلي مرتضوی ویل د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کمشنرانو د پریکړې له مخې ښاغلي احمدزی له خپلې دندې ګوښه شوی. جمهوریت لاړوندو ادارو غواړي چې د ښاغلي احمدزی پر ځای د یو تن د ټاکلو لپاره د نومونو یو نوی لیست معرفي کړي. د ټاکنو بهیر ملي بهیر دی او حکومت پر خپل توان هڅه کوي چې ټاکنې پر خپل وخت ترسره کړي. نجیب الله احمدزی د افغانستان د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو نور کمشنران د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د جمهور رئیس د دوهم رسیل محمد سرور دانش او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخامخ مراکو په پایله کې د دغه کمیسیون د نوي کمشنر او بیا د رئیس په توګه ټاکل شوی و. د دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالارشاد د رئیس امام محمد وریماش له کار څخه د ګوښه کېدو خبرونه هم ورکړل شوي وو، خو ښاغلی وریماش لا هم په دغه کمیسیون کې په خپل دنده باندې په کار بوخت دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا ولسمشر پینزو آسیایي هیوادونو ته خپل دولس ورځنی سفر لاس راوړنو ډک بوباله. ډونالد ټرمپ په واشنگټن ډی سی کې خبریالانو ته وویل چې هغه د سفر په جریان کې د امریکا ګټې خوندي کړې دي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل آسیایي سفر کې په مانیلا کې مظاهرې له نظره وغورځولې او په رسمي هرکلی تمرکز وکړ.
هر چیرته چې موږ ولاړو زموږ بهرنیو کوربګانو زموږ په شمول د امریکایي هیئت ډیر تود هرکلی وکړ. دا څرګندوي چې د امریکا تجدید شوی اعتبار او دریس تر دې مخکې هیڅکله دومره پیاوړی نه و لکه څومره چې اوس دی.
ښاغلی ټرمپ وویل چې د تجارت ډیر با ارزښته معاملې له پنځو هیوادونو سره لاسلیک کړلې.
We will never again turn
موږ به په تجارت کې تیری نور هیڅ کله نه نظر و نه غورځو. د نورو هیوادونو په فریب او تیری به سترګې پټې نه کړو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې بری ادعا هم وکړله چې آسیایي هیوادونه په تیره چین ورسره په دې هڅو کې ملګري دي چې د شمالي کوریا د اټومي خطر مخه ونیسي.
At both summits and throughout the trip
de tool safar pa ali gundo ke mugl tool hiwaduna wa waqtal che la atomi wasluna de shamali kuria de pakawlu aw par da hiwat de zakht dir fashar pa ara zmug de mabarazi mlatad wakri
kho kala che wala smashar trump pa asiyai safar bokht wa pa dakhil ke demokratano de new jersey aw virginia de ayalat intikhabat pa wilayati kachaw gatal de siyasi ulum yow mahir wai دا د جمهوریت غوښتونکو لپاره د خطر نښه ګڼل کېدلی شي.
څرنګه چې جمهور رئیس ټرمپ دوه قطبي سیاست لري او ډیر محبوبیت نه لري، ځکه د قابلیت کچه یې له 40% نه ښکته ده، نو دیموکراتان مبارزې ته ډیر زیات هڅېدلي دي.
په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لخوا نه په ستره کچه برخه اخیستل د دې سبب کېدلی شي چې د امریکا د استازو خونه بل کال ته وګټي. د دیموکراتانو مشر چک شومر وایي چې دوی احساس کوي چې دیموکراتان د 2015 کال په څیر تشویق شوي او ترغیب شوي دي. له بل پلوه ولسمشر ټرمپ او جمهوری خواهان په دې هڅو بوخت دي چې په بیړه باندې د مالی اصلاحات پر مخ بوزي. په مالی اصلاحاتو کې بریالیتوب د هغوی د راتلونکي کال د انتخاباتو په برخلیک کې ستر اغیزې لرلی شي.
او د هم د خبرونې وروستی رپورت. د هوا په سړېدو په پاکستان کې مشت افغان کډوال د یو سخت ژمي لپاره چمتووالی نیسي.
حسین د څلوېښتو کلونو را په دې خوا په پاکستان کې ژوند کوي. هغه د اسلام آباد په جنوب شرقي سیمه کې د ساړه ژمي له یخنۍ څخه د خپلې کورنۍ د خوندي ساتلو لپاره د کور په چت پلاستیک غوړوي او د خپلو څارویو غوجله ترمیموي.
زه څلوېښتو کلونو را په دې خوا پاکستان کې یم او 12 کاله کېږي چې په خټینو کوډلو کې ژوند کوم. د پخو خښتو کور نه لرم. د ژمي موسم د پیلېدو نه مخکې باید خپل کور او د خپلو څارویو غوجله هم ترمیم کړم. هیڅوک را سره مرسته نه کوي. زموږ عاید د څارویو د شیدو او مستو له خرڅولو راځي.
حسین وایي د سړې هوا پرته په ژمي کې تر ټولو لوی سرخوږی بارانونه دي.
زمو کور د ژمې مقاومت نه لري که چیرې کورونه ښه جوړ شوي وای ستونزه به نه وه خو که له چت څخه اوبه څاڅي نو جوړول یې اسانه نه وي ټوله کوټه پخلنځای او غجره له اوبو ډکیږي بیا انتظار کوو چې باران ودرېږي
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې عالي کمشنری وایي پاکستان د شاوخوا 1.9 میلیونو راجستر شویو افغان کډوالو کوربه دی د دې تر څنګ بې حسابه غیر راجستر شوي کډوال هم له لسیزو څخه په پاکستان کې ژوند کوي
قدرمنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري تاسو ټول څخه ډیره مننه